درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د پروانه ابراهیم خیل د خوشی کېدو هرکلی کړی. یونما په یو ټویټ کې شنبه ناوخته لیکلی چې د څلورو بې درکه شویو ښځینه فعالانو د خوشی کېدو د هڅونکو راپورونو هرکلی کوي. یونما زیاته کړې چې د دغو ښځو سلامتیا او خوندیتوب یوه جدي اندېښنه ده. ملګرو ملتو ډاډ ورکړی چې د ټولو افغانانو د حقونو د ملاتړ لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ د یوې اعلامیې له مخې ولسمشر بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین د برید په صورت کې به متحد ایالاتونه او متحدان یې روسیې ته چټک ځواب ورکړي او روسیې ته به ډېر ګران پرېوسي. د ترکمنستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون یو چارواکي پرون شنبه وویل چې په دغه هیواد کې به د ولسمشری انتخابات د مارچ په 14 نیټه ترسره شي. ولسمشر بیردی محمدوف په وروستیو کې د ترکمنستان د مشرانو جرګې یوې ځانګړې غونډې ته ویلي وو چې غواړي واک ځوانو مشرانو ته وسپاري، خو دا یې ونه ویل چې کله به استعفا وکړي. له کلونو راهیسې داسې ګنګوسې روانې دي چې د ترکمنستان دا څلور شپېته کلن دیکتاتور مشر به هڅه وکړي چې واک خپل زوی سردار بیردی محمد بوفته وسپاري. د کاناډا پولیسو پرون شنبه د هغو لاریونوالو مخه ونیوله چې په وینزور ګمرک د امریکا او کاناډا ترمنځ د سوداګرۍ بهیر مخه نیولې وه. لاریونوالو ټوله شپه د کاناډا او امریکا ترمنځ په یوه مهم ګمرک کې تیره کړې وه، خو د پولیسو په راتلو له سیمې وتلو ته اړ شول. او د منځنۍ آسیا د فوتسال تر 19 کلونو د کشرو لوبډلو په اتلولۍ جام کې افغان ټیم نن ماښام له کوربه قرغزستان سره مسابقه کوي. افغانستان داسې وخت له قرغزستان سره مخامخېږي چې په دې سیالیو کې پایل په ماتې کړی دی. د افغانستان د فوتسال کمیټې د معلوماتو پر اساس پرون له ایران سره په لوبه کې افغان ټیم 10 ګولونه وخوړل. زمو شخله ازادي رادیو اوري
پیشگوی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 2. هرات آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 5. قندهار آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 3. مزار شریف آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 7. و جلال آباد آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7.
زموږ اخله ازادي رادیو اوري د خبرونه ز اسمت څاروان د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. وړاندې به واوري یو شزینه فعاله خوشی شوه، خو د نورو درک لا هم څرګند نه دی.
تهدید په شکل باندې د خزینه او غک غلې کړینو بالکل د انسانيت او خپل د شریعت خلاف کار دی.
د افغانستان د شتمنیو په اړه د امریکا پریکړه له خبرګونونو سره مخامخ شوه.
موږ په کلکه غوښتنه کوو چې جو بایدن د خپل پریکړه بیرته واخلي.
په خوست کې یو شمېر بندیان خوشی شول،
تقریبا 15 نفر مقصد آزاد کړو.
د امریکا او روسیې ولسمشرانو د اوکراین پر کړکیچ خبرې وکړې. د ترکیې حکومت د اعتراضونو د کمولو لپاره مالیه کمې کړې.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ساعت 2 بجې او 15 دقیقې شوې. د افغانستان د کنګل شویو پیسو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن وروستي اجرایی فرمان ګڼ خبرګونونه پارولې دي. ځینو خلکو پرون په کابل کې مظاهره وکړه او له امریکای په خپل پریکړه کې د بیا کتنې غوښتنه وکړه. د طالبانو حکومت هم ویلي چې د افغانستان زیرمه د خلکو ده او امریکای باید د غرامت په نوم ونه ګرځوي. صفی الله ستانکزی د دې موضوع تفصیل اوروي.
په کابل کې یو ډله خلکو د امریکا لخوا د افغانستان د اساري زیرمو په تړاو د ولسمشر جو بایدن د وروستي فرمان په خبرګون مظاهره وکړه. یو لاریونوال چې خبرې په محلي ټلویزیون خبرې دی وویل
دا د افغانستان شتمنی دا بانکی سیستم له منځه ځي. موږ په کلکه غوښتنه کوو چې جو بایدن د خپل پریکړه بیرته واخلي.
د طالبانو حکومت ټینګار کړی چې د امریکا د ولسمشر وروستی فرمان د منلو نه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې امریکا دې د افغانستان ټوله کنګل شوې شتمنی خلاصه کړي څو په مټې د افغانانو ترینګلي بشري او اقتصادي وضعیت ته رسیدګي وشي. اخوا د طالبانو د حکومت یوې مخالفې ډلې د مقاومت جبهې د نړیوالو اړیکو مسؤول علي میسم نظری په خپل ټوټر لیکلي چې دا زیرمې باید تر هغو خوندي وساتل شي چې د ده په خبره د ټولو افغانانو یو استازی حکومت نه وي جوړ. هغه زیاته کړې د طالبانو ملاتړي باید غرامت ورکړي نه افغانستان. د ولسمشر بایدن د جمعې ورځې اجرایي فرمان له مخې په امریکا کې د افغانستان کنګل شوې اووه میلیارده ډالره زیرمه په دوه برخو ویشل کیږي. نیمایي د سپتمبر د یولسمې د قربانیانو کورنیو ته ځانګړې شوې او پاتې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره لګول کیږي. د سپتمبر د یولسمې حملې په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې وشوې. هغه مهال د امریکا حکومت د طالبانو له حکومته د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د سپارلو غوښتنه وکړه، خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله او په نتیجه کې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو واکمني وپرځوله.
د افغانستان بانک هم د امریکا د ولسمشر د دې پریکړې مخالفت کړی دی او ویلي دی چې د جو بایدن د ادارې له دې پریکړې سره مخالفت شي، ځکه چې د دې بانک شتمنی د افغانانو په افغانانو پورې اړه لري او امریکا یې باید په بشري مرستو او یا غرامت لپاره ونه کاروي.
د افغانستان بانک وایي هیڅ کله هغه پریکړه نه مني چې د افغانستان بانکي زیرمه د بشري مرستو او یا هم د غرامت لپاره د خلکو په واک کې ورکړل شي. د افغانستان بانک په یو اعلامیه کې د جو بایدن پریکړه چې د دې بانک 2 میلیارډ زیرمه په افغانستان کې به بشري مرستو مصرفوي او پاتې نیمایي د سپتمبر د 2023 د پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورکوي ناعادلانه او د نه منلو وړ بولي. د افغانستان بانک لخوا خبره شوې اعلامیه کې زیاته شوې دا ساري زیرمو اصلي خاوندان د افغانستان ولس دی. دا زیرمې په تیره اوس مهال په حکومتونو ګوندونو او ډلو پورې تړاو نه لري او د هغوی د غوښتنو او پریکړو پر بنسټ کارول شوی نه دي. د افغانستان بانک په اعلامیه کې لیکل شوی د افغانستان اسعاري زیرمې د اړوند قوانینو او مقررو پر بنسټ د پولي سیاست د پلي کېدو لنړۍ سره د سوداګرۍ د اسانتیا او د هیواد د مالی نظام د ټینګښت په موخه کارول کیږي. دا بانک د امریکا له جمهور رئیس غواړي چې په خپل پریکړه لسره کتنه وکړي او تر څنګ د افغانستان بانک ټولې زیرمې آزاد کړي. د افغانستان د بانکي زیرمو په دوه برخو د ویشلو وروسته د بشري حقوقو د څار سازمان هم د جو بایدن د حکومت په دې پریکړه نیوکه وکړه. وی ویل طالبان ظالم بیرحم او خزه زپون کې دي، خو ولې باید د دوی سزا افغانانو ته ورکړل شي؟ د بشري حقوقو د څار سازمان وایي که د افغانستان بانکي زیرمه په دې ډول وویشل شي په دې هیواد کې به اقتصادي ثبات له منځه یوسي. یو شمیر پخوانیو چارواکو هم د امریکا د جمهور رئیس پریکړې سره مخالفت ښودلی، وایي دا تاوان باید د ترهګرو له ملاتړ واخیستل شي نه له بېوزلو افغانانو. د جمهور رئیس بایدن پریکړه په کور دننه هم له مخالفتونو سره مخ ده او له سیاستوالو ترادي وګړو زنوي ناعادلانه او غیر منطقي بللي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیا دا له افغانانو د ملاتړ یوه برخه بللي او د افغانستان لپاره ځانګړي استازي توماس ویسټ هم لیکلي په افغانستان کې اوسنی ناورین نړیواله همکاري غواړي او د نن ورځې د اجرایي فرمان صادرول د افغانانو د اړتیاو ملاتړ لپاره دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری او د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت استازولۍ یونما د پروانه ابراهیمی خیل د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. د راپورونو له مخې پروانه ابراهیمی خیل چې درې اونۍ مخکې له خپله کوره وړل شوې وه د جمعې په شپه خوشی شوې ده. د موضوع تفصیل له سفیلا ستانیکزی اورو.
د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په یو ټویټ کې ویلي سره لدې چې د پروانې له خوشی کېدو هرکلی کوي، خو د علي عزیزي په شمول ګڼ نور فعالان لا هم په بند کې دي. هغې لیکلي طالبانو وړ مورز بیا په یوه سیمه چاپه وهلې او شاوخوا څلوېښت تنه چې پکې نه ویشت ښځې دي نیولي. کومې خپلواکې ادارې د جمعې په ورځ د څلوېښتو کسانو د نیول کېدو په تړاو څه نه دي ویلي. اغلی امیری ټینګار کړی چې دا غیر عادلانه نیونې باید ودرېږي. په دې اړه د رینا امیری ټویټ شنبه ناوخته د هغې رسمي ټوټر پاڼې شاوخوا دوه ساعته وروسته د نامعلوم دلیل لپاره پاک شو. د راپورونو لمخې د خزو د حقونو فعال او د کابل د مظاهرو یو ګډونواله پروانه ابراهیم خیل د جمعې په شپه ناوخته خوشې شوه او خپلې کورنۍ ته سپارل شوې. طالبانو د دغه راپور تر لیکلو پورې د پروانې د خوشې کولو په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو د پروانې د خوشې کېدو سره سم ځینې راپورونه خپاره شول چې طالبانو یو بله فعاله تمنا زریه پریانی او د هغې دوه خورګانې هم خوشې کړي، خو وروسته دغه راپورونه ناسم وبلل شول. اخوا ملګرو ملتونو هم د پروانې له خوشې کېدو هرکلی کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان استازولۍ یوناما په یو ټوټ کې لیکلي د څلورو لا درکه شوو ښځینه فعالانو د خوشې کېدو له هڅوونکو راپورونو هرکلی کوي.
د خوست د محبس نیمایي بندیان چې جرمونه واړه وو د بیلابیلو ادارو د یوه ګډ پلاوي له لورې خوشې شول. له محبس څخه خوشې شویو کسانو په دې خوشي څرګندوله چې په بند کې د دوی تیره شوې موده کافي وبلل شوه او دوی له بند خوشې کړل.
د خوست په محبس کې تر دې وخته دوه نوي کسان په بند کې وو چې د پلاوي د ارزونې وروسته یې نږدې نیمایي کسان خوشې شول. د خوست د ښاري محکمې رئیس عزیز احمد راشد آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاتو بندیانو دوسیې به هم محاکمو ته وسپارل شي تر څو برخلیک یې معلوم شي.
بعضې داسې بندیان وو چې جرمونه یې ډېر کم وو، تقریبا هغه کوم حبس چې دی تیر کړی وو هغه تعزیر یې د موږ هیئت له طرفه ورته کافي وبلل سو. تقریبا 15 نفره مقصد آزاد کړو. انور کوم بندیان چې د یوغو په باره کې به محکمه حکم کوي، بعضې داسې دي چې هغه ته به برعت ورکوي ځکه د جرمو ثبوت یې نشته، صرف یا د قتل تور یا د غلا تور، او بعضې داسې دي چې په خپل جرمو باندې مؤخري نوغو ته به محکمه خپل حکم اوري.
د فبروري په 8 په خوست کې رسنیو د محبس پر بندیانو رپورټ خپور کړ. هغوی شکایت کړی چې په میاشتو په یاد محبس کې بندیان دي خو برخلیک نه دی معلوم. د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکی نوید الله چې د خوست په محبس کې بندي وو د هغو کسانو له ډلې دی چې د هیئت لخوا د بند څخه آزاد شو.
دلته نوی آیات ټاکل شوی و، موږ بله ورځ څه غوښتنه وکړی چې موږ ته باید سرنوالونه آیاتونه وشي، موږ څه چلنه وشي. الحمدلله مدیر صاحب نه سرای ملګری رئیس محکمې نه ټلنه موږ داسې هغه نه دی کړی.
په خوست کې طالب چارواکو ویل چې د طالبانو د لوی مشر او د ریاست الوزرا د هدایت سره سم په ټولو ولایتونو کې د یو شمېر حکومتي ادارو له مسؤلینو څخه ګډ پلاوی ګمارل شوي دي. د هغوی په وینا د پلاوو لخوا د بندیانو د جرمونو او بند د مودې ارزونه کیږي. د کومو کسانو چې جرمونه واړه دي هغوی خوشې کیږي او د پاتې بندیانو دوسیې د فیصلو لپاره محاکمو ته لیږل کیږي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د درو یو ورځنیو او دوه شل اوور سیالیو لپاره پرون پلازمینې ډاکې ته ورسېده. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او بنگلاديش د لوبډلو ترمنځ سیالۍ د روانې فبروري له 28 نیټې پیل شي. د بنگلاديش ډیلی سټار انګلیسي ژبې ورځپاڼې لیکلي چې د نړۍ نامتو سپینر لوبغاړی راشد خان د افغانستان د لوبډلې سره یو ځای ډاکې ته رانغی، ځکه چې نوموړی به د فبروري تر 19 پورې د پاکستان د غوره لیګ په سیالیو کې د لاهور له قلندرز لوبډلې سره وي. افغان لوبډله به له ډاکې څخه سلهیت ته لاړه شي او د دوشنبه په ورځ یعنې د فبروري په 14 به تمرینونه پیل کړي. افغان لوبډله به بیا چټاګام ته لاړه شي چې هلته د دو هیوادونو ترمنځ درې یوریزنۍ مسابقې کیږي. په پام کې ده چې دوهمه او درېمه یوریزنۍ مسابقې د فبروري په 15 او 18 وشي. د افغانستان دوه ستوري مجیب الرحمن او قیس احمد به چې اوس د بریتانیا په غوره لیګ کې لوبیږي لږ وروسته د خپل ټیم له نورو لوبغاړو سره یو ځای شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د اوکرين پولیټنیشټ د تاوتریخوالي د کمولو د ورستیو هڅو په لړ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون ل خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبري وکړه. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم پرون د دوهم ځل لپاره ل پوتین سره ټلیفوني خبري وکړه. سفیر الله ستانکزی دا موضوع نور تفصیل ابروی.
د امریکا ولسمشر جو بایدن او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون روسه له هغه ټلیفوني خبرې وکړې چې واشنگتن او متحدینو یې خبرداري ورکړ چې ممکنه ده روسیې ځواکونه هره شیبه چې وغواړي په اوکراین برید وکړي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي وویل د کړکېچ د مخنیوي لپاره د وروستیو هڅو په لړ کې ولسمشر بایدن خپل سیال ته ټلیفون کړی. د سپینې ماڼۍ د یوې اعلامیې له مخې ولسمشر بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین د برید په صورت کې به متحده ایالات او متحدین یې روسیې ته چټک ځواب ورکړي چې ډېر به ورته ګران پرېوځي. د بایدن په خبره برید به د پراخ بشري ناورین لامل شي او د روسیې ځای به کمزوری کړي. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم پرون د دوم ځل لپاره له ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړي. د امریکا او فرانسې مشرانو د روسیې له ولسمشر سره د اوکراین په پوله د کړکېچ په کمولو تمرکز درلود. فرانسه وایي ولسمشر ماکرون پوتین ته ویلي چې د اوکراین په اړه صادقانه خبرې د کړکېچ له زیاتېدو سره سمون نه لري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اوکراین کې د خپل سفارت ډیرو کارکوونکو ته امر کړی چې له دغه هیواد ووزي. نورو امریکایي ادباو ته هم ویل شوي چې په 48 ساعتونو کې له اوکراینه ووزي. پنټاګان یا د امریکا دفاع وزارت هم اعلان کړی چې له اوکراینه د شاوخوا 1.5 پوځي روزونکو د ایستلو په هڅه کې دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربایک پرون د مصر پلازمینه قاهره کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت اوکراین ته د سفر خبرداری ورکړی او له جرمن ادبایو غوښتي چې له اوکراین راووزي. د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې پوځي تحرکاتو او د شاوخوا 1,00,000 عسکرو ځای پر ځای کولو پر اوکراین د روسیې د برید په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. روسیه پر اوکراین د برید پلان رد کړی دی.
ویوا لا لیبرتاد.
او سربخوی کوردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم.
I am always going to put America first.
رفراندوم شورا
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ازادي رادیو خبرونه نه یوازې د رادیو لاله اوریدای شي، په انټرنیټ کې هم اوریدای شي او هم د ازادي رادیو مطالب لوستلی شي. azadiradio.com د ازادي رادیو ویب پاڼه ده. د ترکیه حکومت پرون په لبرنیو خوراکي توکو باندې د پلور مالیه له 2% 1% ته راکښته کړه، خو له دې سره سره بیا هم د خلکو نارضایتي دوام لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د مالیو کمول به له حکومت سره د اقتصادي انفلاسیون په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. د دې موضوع تفصیل اجمل اندوروي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د لبنیاتو، میوو، سبزیجاتو او نورو لومړنیو خوراکي توکو مالیه له 8% څخه 1% ته راټیټه کړه، ځکه چې په ترکیه کې اقتصادي پړسوب یا نانډولي په تیرو 20 کلونو کې لوړې کچې ته رسیدلې. د فرانسې خبري اژانس رپورټ په اساس د ژوند د لګښتونو زیاتېدل په ترکیه کې د خلکو د ناخوښۍ یوه لویه سرچینه ګرځېدلې. ښایي همدا مسله راتلونکي کال د ترکیې په ولسمشریزو ټاکنو کې ډېر مهم رول ولري. په ترکیه کې اقتصادي انفلاسیون د روان کال په جنوري کې 8.9% ته ورسید چې د رجب طیب اردوغان په مشرۍ د واکمن ګوند د واکمنېدو په لړ کې تر ټولو لوړه کچه ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د لومړنیو خوراکي توکو باندې د مالیاتو په کمولو کې ډیر نور محصولات لکه د پخلیو غوړي او وچې میوې هم شامل دي. اردوغان ویل چې د مالیاتو را کمول به د هغه حکومت سره د اقتصادي انفلاسیون په مبارزه کې مرسته وکړي. د ولسمشر اردوغان له اعلان سره سره بیا هم نن په ټوله ترکیه کې د پیر لپاره د خلکو د توان د کمیدو په خاطر پراخ مظاهرې پلان شوي. رجب طیب اردوغان له 2019 کال راهیسې د ترکیې د احصایي ادارې رئیس ته 4 وارو لپاره بدل کړي. ترکی رسنیو د جنوري په میاشت کې رپورټ ورکړ چې د ترکیې ولسمشر د هیواد د احصایي دولتي دفتر لخوا په خبرو شو شمیرو ناخوښته. خو سیاسي مخالفان او یو شمېر اقتصادپوهان په دې باور دي چې د ترکیې د احصایې د ادارې رسمي شمیرې په دغه هیواد کې موجود واقعیتونه لا هم ډیر کم یادوي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو په منځري څپه 12 شپږ نیوي اوري.
له خبرونو ور اخوا،
د افغانستان د کنګل شو پیسو د نکارولو په اړه د ولسمشر جو بایدن وروستی فرمان ولې دومره لپراخو غبرګونونو سره مخ شو؟ د یو هیواد لپاره د پیسو مالی ملاتړ سمانه لري. د افغانستان بانک یو شمیر پخوانی چارواکي او د اقتصادي او سیاسي چارو کارپوهان د افغانستان زیرمی یا منجمد شوی پیسې په حکومتونو پورې تړلی نه ګڼي. دوی وایي دا پیسې د افغانستان د ملي اسهارو ملاتړ کوي چې پانګونې او په بانک کې د خلکو د پیسو د زیرمو له لارې راټولې شوې دي. دوی ټینګار کوي چې د دې پیسو کمښت یا نشتون د اسهارو د نرخ مدیریت او د کورنیو او بهرنیو پانګونو وضعیت ګډوډوي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر جو بایدن د یو فرمان په صادرولو سره د افغانستان 2 میلیارد کنګل شوی سرمایه آزاد کړه. وی ویل چې نمایي به د سپتمبر د 12 پیخي د قربانیانو کورنیو ته ورکړل شي.
د افغانستان وسنۍ زیرمینه 8.5 میلیارد ډالر ارکل سوی چې په کې نغدي پیسې، سره زر، سکې، مهم تاریخي اسناد او نور قیمتي توکي شامل دي. د مرکزی بانک یو شمېر پخوانی چارواکي او اقتصاد پوهان په دې باور دي چې په تیرو شلو کلونو کې د دې پیسو ډیره برخه له کورنیو او بهرنیو پنګونو، بهرنیو مرستو، صادراتو، وارداتو، د هوایي چلن، خدماتو او نور اقتصادي فعالیتونو او د خصوصي او دولتي سکتور له پنګونې راټولې سوی دي. دوی په دې باور دي چې د پیسو زیرمې اسپما دي او هیواد سره مرسته کوي چې د اثارو خونو تبادله اداره کړي او د کورنیو او بهرنیو کوچنیو او لوی پنګونو د اقتصادي دوران لپاره اساس چمتو کړي. د افغانستان د مرکزی بانک یو پخوانی چارواکي چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم مخصل سي، ازادي راډیو ته پیولانټ لیکلي پیغام کې لیکلي دا پیسې د افغانستان د پیسو د زیرمو ملا تیر جوړوي او د افغانستان بانک پورې تړلې پیسې دي. هیڅ حکومت، نه تیر، نه اوسنی او هیڅ راتلونکی حکومت دا حق نه لري چې دا پیسې راوړي او یو ځل یې وکاروي. او یوازې 9.5 میلیارد ډالر نغدې پیسې نه دي، بلکې سره زر، د سرو زرو سکې او نور قیمتي اسناد هم پکې شامل دي. دا د امانت په توګه او یو اندازه د پانګې په بڼه موجود وي چې هر میاشتې بانکي سود هم درلود. دا سرمایه د طالبانو د واکمنۍ پر مهال نه، بلکې درې ورځې د کابل تر سقوط وړاندې د پنځمې په ورځ کنګل شوی وي. دغه سرچینې ازادي راډیو ته په واستولي پیغام کې دا هم لیکلي چې د دغو پیسو یوه برخه د امریکا په بانکونو کې د بهرنۍ پانګې او د فدرال د ذخیره په توګه کارول کېده. د افغانستان په بازار کې د افغانۍ ارزښت د ډالر د تبادله د نرخ لمخې ټاکل کیږي. په تیرو دوه لسیزو کې د افغانۍ د ارزښت د ثابت ساتلو په موخه مرکزی بانک په ونی کې لک تر لګه یو ځل بازار ته ډالر د لیلام په توګه وړاندې کوي. د افغانستان د ارزښت ثبات د راکړې ورکړې او پانګونې د توازن د ساتلو سبب کیږي او د سترو زیانونو مخه نیسي. له شپږو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د امریکا متحده ایالاتو لخوا د افغانستان پیسې کنګل سوی دي. د دې کار لامل دی پیسو ته د طالبانو نه لاسرسی و چې ملي یا د خلکو سرمایه هم ورته ویل کیږي. خو اوس د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د افغانستان د 2 میلیارد ډالرو د کنګل سویو پیسو د آزادېدو امر کړی چې نیمایي باید د سپتمبر د 12 د قربانیانو کورنیو ته ورکول کیږي. القاعده د هغې پیښې په ترسره کولو تورنه ده چې د دې شبکې د هغه مهال مشر اسامه بن لادن طالبانو ته پناه راوړه او وروسته د 2009 کال د می په میاشت کې د پاکستان په ایبټ آباد کې وزل سه. طالبان هم وار په وار له القاعده سره په همکارۍ تورن سوي چې طالب مشرانو هم په ځینو مواردو کې دا تورونه رد کړي دي. خو اقتصاد پوهان په دې باور دي چې د افغانستان د مالی سرچینو کمیدل به د افغانیو ثبات او د کورنیو او بهرنیو پانګونو ته زیان ورسوي. د اقتصادي چارو پوه محمد محسن اکبري وایي د زیرمو له لاسه ورکول به د هیواد پر اقتصادي برخې منفي اغېز وکړي.
د زیرمو له لاسه ورکول د دې لامل کیږي چې د افغانستان بانک په کافي اندازه پیسې ونه لري او دا بیا د دې لامل ګرځي چې افغانۍ خپل ارزښت له لاسه ورکړي. پانګوال به په ملي پیسو باور ونه لري چې دا به بیا ورځ په ورځ د بیکارۍ او په ټولنه کې د مطلقې بېوزلۍ لامل شي.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي هم ازادي راډیو سره مرکه کې په دې اړه خپل سیاسي لیدلوری شریک کړی.
بهترین کار دا وي چې طالبان هڅه وکړي نړیوال مشروعیت ومومي او هغه غوښتنه چې نړیوال او د افغانستان خلک ترې لري د یو مسؤول دولت په توګه پرې عمل وکړي. په هغه صورت کې به په رسمیت وپېژندل شي، بندیزونه به لرې شي، بیا به یوازې هغه پیسې چې په امریکا کې کنګل شوي نه، بلکې نورې پیسې چې په نورو ملکونو کې دي بیا هم اخیستلی شو. نو که امریکا دا 2 میلیارد ډالر هم ورکړي، او یوازې د یو څه مودې لپاره افغانستان سره مرسته وکړي.
له دې ټولو سره سره لا هم معلومه نه ده چې د افغانستان د زیرمو دا برخه چې د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن په فرمان له کنګلېدو آزادي سوي او ویل سوي چې بشري مرستې پرې وسي، په څه ډول به افغانستان ته دننه او مصرف بسي.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سما همکار ورته کتنه کوي.
ګڼو لویدیځو رسنیو د امریکا د ولسمشر پر هغه پریکړې لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي چې د امریکا په بانکونو کې د افغانستان بانک ته کنګل سوی شتمنۍ د ویش په اړه کړي. جو بایدن د یو فرمان په اساس حکم کړی چې دا و میلیارد ډالر د دوه برخې سي، نیمایي دې د سپټمبر د 11 قربانیانو کورنیو ته ځانګړي سي او پاتې دې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره ولګول سي. نیوزویک مجله په دې اړه د خپلې یوې لیکنې په سر کې وایي د سپټمبر د 11 نیټې د بریدونو د قربانیانو کورنۍ اندېښنه لري چې یوازې یوه وړه برخه خلک به د افغان پانګې له دې 3 میلیارد ډالرو څه ترلاسه کړي. نیوزویک د بروس اګلیسن له خولې چې پلار یې د سپټمبر د 11 نیټې په پیښه کې وژل سوی وایي موږ په کلکه د دې ملاتړ کوو چې د دې پیسو یوه لویه برخه باید په افغانستان کې د رامنځته سوي ویرونکي بشري ناورین د کمولو او له هغو کسانو سره د مرستې لپاره ولګول سي چې دا مهال په افغانستان کې کړیږي. بروس په یو بیان کې همداراز د دې افغان پانګې د هغې برخې چې د سپټمبر د 11 نیټې د بریدونو قربانیانو ته ځانګړې سوي او موضوع محکمې ته پرېښودل سوي د ویش په څرنګوالي هم نیوکه کړې. د نوموړې په وینا د امریکا د ادارې دا اقدام به د بریدونو د قربانیانو کورنۍ اړ کړي چې په خپلو کې د یو بل په وړاندې ودرېږي او دا غیر عادلانه دي. نیوزویک وایي اګلیسن د دې څرګندونو سربیره چې وایي د سپټمبر د 11 د بریدونو د ډیرو قربانیانو کورنۍ د غرامت په توګه د کنګل سوي افغان پانګې له ورویشلو سره موافق دي، یو شمېر نور له دې دریځ سره مخالف دي. په دې کې یوه والیری لوچینکو فساد چې وراره د سپټمبر د 11 په برید کې وژل سوی، هغه نیوزویک ته ویلي دا د خپل وراره له مرګ وروسته د خپلې کورنۍ د ځورېدو شاهد پاتې سوی ده، خو زیاته کړې ده افغانان هم ځورېدلي دي او دا په دې باور ده چې دا پیسې به د افغانانو لپاره ډېرې ګټورې وي. نیوزویک ته میرمن والیری له خولې زیاتوي دا پیسې باید مستقیما د افغانستان خلکو ته ورسیږي ځکه هغه تر موږ زیات ځورېدلي دي. دا والیری په وینا موږ افغانستان اشغال کړ او هلته مو خلکو ته ډیر کړا او ستونزې پیش کړې. نوموړې ویلي موږ افغانستان ته د امریکا په دشمن پسې ورغلي وو، خو د افغانستان عام خلک چې په دې کړکیچ کې وزورېدل زموږ دشمنان نه وو، څوک چې د والیری په وینا د هر ممکن جبران مستحق دي. واشنگتن پوسټ ورسپانې خبره د شنبې ورځې سر مقاله په همدې اړه لیکلې. ورسپانه د سپټمبر د 11 نیټې د بریدونو د قربانیانو حقوقي ادعا په ورته وخت کې په افغانستان کې بشري بحران او د دې پیسو یوه برخه د محکمې پریکړې ته پرېښودل پیچلې اخلاقي او حقوقي مسالې بللې، خو وایي د بایډن اداره یقینا په یو شي کې سمه وایي. واشنگتن پوسټ په دې پسې زیاتوي د افغانستان د خلکو د شدیدې اړتیا سربیره چې ډېرې د لوږې له ګواښ سره مخ دي، دا به تېروتنه وي چې دا پیسې پرته له کوم محدودیت څخه د افغانستان بانک په واک کې ورکړل سي، همهاسې چې طالبان یې غواړي. ورځپاڼه د طالبانو له خوا د سوله ییز اعتراض کوونکو نیولو او د خپلو مخالفانو ځپلو ته اشاره کوي او په پای کې وایي طالبانو د اعتدال او ټول شمولي ژمنه کړې وه او اوس ورته د نړیوالې ټولنې له خوا د تمویل رسمیت ترلاسه کولو ښه لاره دا ده چې د دې ژمنتیا ماتول بس کړي.
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم روجان، زه د سخروب مسوالی نه غږیږم، حبیب الله دی د غریبی کورنۍ نه غږیږم روجان. ډېر مشکل سری زما د ازادۍ ریډیو نه دا خواست دی چې زمونږ د غریبو خلکو سره مرسته کومک وشي. زما بشي د لږې نه مړ کېږي، درې نظامون دي، دوه مې لورګانې دي، وکټه فامیلی دا درې میاشتې میاشتې چې بټېګانې بندې دي او خپله د ملا تکلیف لرم. دا اپرېشن آرډر یې راته راکړی دی، اوس نه لرو چې وی کو. دا درېمه میاشت چې پراته دا جمعه وشول چې موږ په کور کښې دی، د وړو درک نه لرو. څوک زما دغه شتمنو خلکو نه د تجارت خلکو نه دغه خواست دی چې موږ سره د مرسته کومک وشي. د ازادۍ ریډیو نه زما دغه خواست دی، احمارات ورور نه زما دغه پیغام دی چې دغه زمونږ خبر دې والي او زمونږ مرسته دې وکړي موږ سره. ښار ته ځم او پیاده ځم او پیاده راځم، د 10 روپو مزدوري نه پیدا کېږي. سار ځم او مازدیګر
کندهار ولایت کی مسریت مرستنه ده سید دا موږ دا غبلور مکان ته کی موږ مشتره ده چې موږ سره مرسته وکي. والسلام.
تاسو له خوا ازادي رادیو ته ثبت شوی سو پیغامونه وو. د خبرونه دا برخه هم دومره وو. نور خبرونه کی سماله همکارانو سره وسی